آیا دوی هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکیدو او د تروریزم پر ضد مبارزې ته خوشبینه دي او کنه دي؟ تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون راوکی او زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنه وکړي. یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې د 1903 شمېرې له لارې د اتصالات او بخشې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې نظرونه څرګند کړي دي، پوښتنه کړي دي چې د خبرونې پترس کې به مطرح کړو. همدغه راز د ازادي رادیو د فیسبوک له لارې هم یو شمېر اوریدونکو نظرونه او پوښتنه مطرح کړي دي چې دا به هم د خبرونې په وښدو کې له مېلمنو سره شریک کړو. زموږ د مېلمانه دي د افغانستان د سرحدونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شاهزاده مسعود او د سیاسي چارو کارپو شاغلی جاوید احمد غفور. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم شاغلی شاهزاده مسعود، تاسو وایست تاسو څومره خوشبینه یاست افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاریو ته؟ پاکستان وایي چې د دسمبر 14 نیټې حمله چې د پېښور په یو پوځي ښوونځي باندې وشوه، وایي له هغې وروسته د دوی په دریځ کې کاملا تغییر راغلی دی او دوی نور له افغانستان سره د تروریزم پر ضد کلکه مبارزه کوي، ځکه چې که په افغانستان کې هم تروریستان وي نو د پاکستان مشکل تر هغو پورې نه حل کیږي چې په افغانستان کې هم دا مشکل نه وي حل شوی. تاسو هم خوشبینه یاست چې د دواړو هیوادونو په نظرونو کې تغییر راغلی دی او دوی نور حاضر دي چې له یو بل سره همکاري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تر ټولو د مخه تاسو ته د ازادۍ د راډیو ټولو همکارانو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې. تر کوم ځای چې زه فکر کوم سروان صاحب په ټول د دیار له سکلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا راشه ډیره زیاته وه، خصوصا د دواړو ملکونو په کې د امن او ثبات په راوستو کې چې متاسفانه ویل یو څه وو او عمل بل څه وو. دا چې تاسو دغه وروستۍ پیښه چې پېښور کې وشول دې ته مو اشاره وکړه او دې سره د پاکستان سل په سلو کې تغییر راوستل، زه فکر کوم چې زه به ډېر خوشبینه نه وم، ځکه چې تر څو چې موږ عملا یو کار نه لیدلی داسې خوشبینانه خبرې به زه فکر کوم د تیر په شان باندې به هسې د وخت تېرېدلی. زه امید کوم چې خدای دې وکړي چې همدغه سي چې د پاکستان په سیاست کې تغییر راغلی او پاکستان واقعا وغواړي چې په دغه سیمه کې امنیت راشي، خصوصا اول په خپل پاکستان کې چې متاسفانه په خپل دایم د تروریزم اوس قرباني شوی ده. نور کچیر دوی د سولې لپاره عملی قدمونه واخلي، زه په دې یقین او باور لرم چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت د سولې او ثبات راوستلو لپاره په دغه سیمه کې کاملا خقوی او پیوړی اراده لري. خدای دې وکړي چې دغه اراده په پاکستانی ورونه کې هم پیدا شي.
تشکر جناب مسعود. خب به هر حال نشست پارلمانی، نشست اعضای پارلمان دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان هم در اسلام آباد اخیرا برگزار شد و دو طرف از برگزاری نشست خیلی ابراز خوشبینی کردند. موضوعی که خیلی توجه ما را به خود جلب کرد اظهارات آقای افراسیاب خطک عضو پارلمان پاکستان بود که گفت در این نشست خیلی غیر دیپلماتیک و صادقانه بین دو طرف بحث شد، که این اظهاراتش با هم میشنویم و بعد بالاش صحبت میکنیم.
خبری که بیده هست دیر خیلی دیر صراحت سر خبری شوی غیر دیپلماتیک سر خبری شوی دو طرفون یو بل سر در خبر اکره چی باید مونگا دیر پا دیر داری سر دیر پا صراحت سر و دیر واضح تو گوانده خبری کن او دا وای چې په خاطر کوم اشتباهان شوی دا په دې کې نه تکرارېږي او پارلمان نه باید د حکومتونو باندې نظر وکړي او حکومتونه ته مجبور کړي چې هغه په خپلو سیاستونو کې چې په خوا کم تکلیفونه کګواله او هغه لري کې او باید داسې دمونه اوچت کړي چې یو بل ته قناعت ورکړي چې واقعا موږ دوستي غواړو، ورورګلوي غواړو او ګاونډیتوب غواړو.
اظهارات افراسیاب خطک عضو پارلمان پاکستان را شنیدید که پس از جلسه با شماره از اعضای پارلمان افغانستان در اسلام آباد با رادیو آزادی صحبت میکرد. جناب جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی، را در استودیو با خود داریم در کابل. آقای غفور، اظهارات افراسیاب خطک و نظر شما چقدر تغییر تون میتوند در فضای سیاسی پاکستان باشه؟ به طور مثال کلمات را استفاده کرد مثل گفتگو های با صراحت و غیر دیپلماتیک و اینکه از اشتباه های خود باید درس گرفته باشیم و تکرار نکنیم.
زه هم خپل سلامونه تاسو ته درانه څاروان سپت او دراډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم کی اجازه راکړئ مخکله دې یو لنډه تفسیره لرم. هغه پر کل کې د پاکستان د پالیسۍ په تغییر باندې کومو ګورو زیاتره وخت داسې حالات رامنځته کیږي چې هغه حالات خپل د دې لامل کیږي چې د هیوادونو په ستراتیژي او پالیسۍ کې بدلون راشي چې اوس دغه حالات په ټوله کې په دې سیمه کې رامنځته شوی دی. یو د سیمایزو حالاتو بدلون او بل د افغانستان د حالاتو بدلون. نو زه غواړم چې دا لږ زره واضح کړم. په افغانستان کې یو بدلون درغه چې افغانانو وروسته څو کلونو کوایم افغانانو په ټول تاریخ کې یو ځل په دې باندې په دې باورې شول چې باید مونږ له نړیوالو سره راشه درشه ولرو او افغانستان هم د نړۍ د یو کور په څیر باندې له هر هیواد سره سیاسي اقتصادي او فوزي اړیکې ولري چې له د هغې یو خبرګې پورستوي کې له ناتو او امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو لاسلیکو چې دا یو ژمنتیا افغانستان ته ورکوي د نړیوال ملاتړ. دوهم مهمه مسله دا چې کومو ګورو په افغانستان کې کڅه هم زمونږ ټاکنې ډېری جنجالي وي خو زمونږ هغه سیاسي ورته دا و خو د لچ افغانان اوس هغه سیاسي ورته لري کده ډېرو کشمکشونه هم په منځ کې وي وسلې ته لاس نه کوي او کوشش کوي چې د دیموکراسي د پیاوړتیا لپاره لدی لارې کار واخلي. یو هغه خپل د افغانستان د داخلي بود د دې عمل شو. دوهم مهمه مسله دا ده په سیمه کې بدلونونه رامنځته شوي دي. یو بدلون تر ټولو مهم په ورستوي کې د افغانستان په اړه د چین او هند نظرونو یو والی دی. مونږ او تاسو ولیدل چې چین لاړو او په هند کې میلیاردونه ډالر پانګونه وکړله. دا هغه څه دي چې دغه دوه بر قدرتونه په سیمه کې غواړي چې دوی د خپل مارکیټ لپاره باید دلته سوله راولي او دوی باید داسې یو ساحه ونه لري چې دوی د مارکیټ مخنیوی وکړي او یا داسې یو ساحه هم ونه لري چې دوی مارکیټ وګواښي. دا یو بل تر ټولو قوي بدلون دی. یو دا د دې لامل شوی دریم خپل کله چې مونږ او تاسو په یو ساده مثال باندې د تازه میوه یو تجار وي او هغه د میوه صادروي کله چې په دې میوه باندې بندیز لګیږي هغه طبيعي خبره ده چې دا تازه میوه بوی کوي. نو وس پاکستان هم له دغه سیورته حالت سره مخ شولو ځکه وس په پالیسیو کې دغه سی بدلون راځي. وګوري کله چې دغه پیخه رامنځکیږي د پاکستان مدني ټولنې او رسنۍ تر ټولو زیات په پاکستانی چارواکو فشار راوړي ترڅو دغه ستونزې په وړاندې باندې اقدامات وکړي. نو په ټوله کې که زه ووایم دغه حالات دغه په څه د افغانستان وروستۍ کړنې د نړیوالو سره د ښو اړیکو پالل د افغانستان په اړه د هند او چین د نظرونو یو زیواله خپل پاکستان ته د دې ګواخ متوجه کېدل په پاکستان کې د اقتصادي ستونزې په پاکستان کې امنیتي ستونزې پاکستان باندې د نړیوال ټولنې بې باوري دا ټول هغه مسائل دي چې د دوی په نظرونو کې بدلون راځي او په ښکاره وسوي چې مونږه مخکې به افغانانو له دوی دا غوښتنه کوله چې تاسو له مونږ سره لاس یو کوي او زموږ په سوله کې مرسته وکړي اوس هغوی دا غوښتنه کوي. نو زه فکر کوم چې دغه حالات د دې مل شوی دی چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغییر راشي خو بیا هم افغانان د دغه پالیسۍ د بدلون لپاره عملی اقدام غواړي. افغانان هغه څه غواړي چې عمل کې وخی. افغانان هغه څه غواړي چې دوی په عمل کې هغه طالب مشران یا سولې ته کې نه یي ونی سي افغانانو ته پلاس ورکړي کوم چې په کراچي کې یا کوم چې په اسلام آباد کې ګرځي. هغه دا چې افغانان یعنی په حقیقت کې په دوی بے باور شوی هغه تومتونه نه و. تاسو وګورئ کله چې دوی وایي چې افغانان تومت لګی هماغه وخت کې کله چې پخوانی ولسمشر بووی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي هماغه وخت په اسلام آباد کې د حقانی شبکې مشر وو وژل شو اسامه بن لادن هلته پیدا شو په غاجان معتصم باندې په کراچۍ کې برید وشولو د طالبانو د وخت د کډوالو چارو وزیر په بورډ کې چې د تخارو وو وشل شو استاد یاسر د هماغه فوزیانو له خوا څخه ونیول شو بیا وو وژل شو. نو دا ټول هغه څه و چې د تومت په څیر نه او دغه مسائل وز د دې لامل شوی چې د پاکستان په پالیسی کې بدلون راشي کنه خپل د پاکستان شتون ته هم خطر پیښوي.
شکو جناب جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی و همچنان مهمان دیگه داریم شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور در امور سرحدات. و حالا نوبت میتیم به شنونده های عزیز که میتونن با ما از طریق تلفن در تماس شوند نظریات و گفتنی های خود را با ما در میان بگذارن همچنان با شنونده ها و با مهمان های برنامه. اگر قلم و کاغذ دارین شماره های تلفن رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 0799-203-540 و 0800-822-755. پیش از اینکه بعد تلفن ها بریم، شروع میکنیم با سوالی که یکی از شنونده ها در ساعت اول با ما مطرح کردن. جناب آقای هاشم سرشک از لندن تلفن کرده بودن، دو سوال را مطرح کردن. ای که شرایطی که طالبان گذاشته به خاطر برگشت به پروسه صلح، یعنی آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان، این هست که چند ولایت را در اختیار طالبان قرار بده باید حکومت افغانستان، گرچه این مسئله به طور رسمی تا به حال مطرح نشده، اما این سخن بود که آقای هاشم سرشک در تماس تلفنی خود با ما گفت. سوالش این بود که آیا حکومت افغانستان بر چنین یک کار حاضر هست؟ و سوال دومی که دولت پاکستان قوانین خود را بر ضد تروریسم شدت بخشیده، آیا حکومت افغانستان هم حاضر هست به خاطر آوردن طالب ها در حکومت، یعنی آوردن یعنی وادار ساختن طالب ها به خاطر جلوگیری یا دست کشیدن از جنگ در قانون اساسی افغانستان تغییرات بیاره؟ آقای شهزاده مسعود، میخوام این سوالا را از شما مطرح بکنم. نخستی که چون این شرط از طرف طالبان مطرح شده یا خیر، و دومی که آیا افغانستان حاضر است قانون اساسی خود را به خواست طالبان تعدیل بکنه؟ بنامندگی از حکومت افغانستان میتونید شما بگویید که در حکومت افغانستان چون این یک برداشت یا فکر وجود داره؟
خب ببینید آقای مرزبان، اول من فکر نمیکنم که طالبان در یک شرایط را مانده باشه، باز اگر احیانا مانده باشه، من فکر میکنم که در حقیقت امر ای تجزیه افغانستان است. من فکر نمی کنم که چند ولایت به طالبان تسلیم بکنن که گواه که ای حق شما است. ای به معنای از است که افغانستان تجزیه میشه. و از طرف دیگر که شما سر مسائل قانون اساسی صحبت کردین که تغییر قانون اساسی هم نقصی قرآن عظیم شان نیست، میشه که داشت تغییر بیاید. دیگر به هر صورتش من نه خودم، البته این نظر شخصی خودم است که من طرفدار از این هیچ وقت نبودم و نه هستم که چند ولایت به گروه طالبان داده شد و چند ولایت به گروه دیگه داده شد. این در حقیقت امر این تجزیه افغانستان است و ما یک افغانستان واحد داریم و در آینده افغانستان واحد خواهند داشت.
یعنی احتمال تعدیل در قانون اساسی را رد نمیکنین؟
نه او میشه که او تغییر بیاید، کدام چیز بسیار مهمی نیست.
با تشکر جناب شهزاده مسعود، مشاور رئیس جمهور در امور سرحدات. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام اورا، دوست خیره.
سلامت باشی. لکم زین خبری کوی.
جلال خان ما در پرلوه کو برگو.
مهربانی جلال خان صاحب.
ورا دغه موضوع باندې چې وایي چې یو ځای دا یو شمع موضوع ده، کله چې طالبان په دغه جنوب ولایتونه ټول وایي ټول ان شاء الله چې کیږي امریکایان هم د افغانستان څخه پر مخ باندې وځي، که امریکایان وځي ټول نه کیږي.
صحیح ده
چې جنگ دا دونه ښکاله ادامه لري، یا له یو ځله دغه جنوب ولایتونه پښتنو ولایتونه ټول طالبان ته باید ورکوي. ان شاء الله رحمان بس.
زه صحیح
موضوع را کامل از جناب آقای شهزاده مسعود به شدت رد کردن. با تشکر از تماس.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده، یو اوریدون که تیمورشاه لیکلی دی په فیسبوک کې پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان پر خپل ژمنو نه دریږي، او دا هلیزلی خبري هم نتیجه نه ورکوي. د تلیفون للارې موریدون کې لرو.
بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود است.
تشکر جناب امید صاحب، خوب هستی؟ ثروت ایران خوب
هست؟
سلام و میمانتان
زنده باشین. بفرمایئ نسبتان از کجا زنگ زدین؟
بله
بفرمایئ.
میشناسی؟ زمان الدین هستم، از ولسوالی ارگی ولایت بدخشان با تماس هستم.
بفرمایید. خوش آمدین آقای زمان الدین.
تشکر، زنده باشید. من یک سوال دارم صاحب. من صاحب خودم چند سال در کنر وظیفه اجرا کردم در ولسوالی دانگان، بخاطر که وظیفه دو سال که وظیفه اجرا کردم اعلام کردم و خودم معلوم است که در ولسوالی دانگان بسیار یک جای خطر است و خصوصا مرد طالبای پاکستان اونجا جای گرفته است. حداقل امی حکومت افغانستان هیچ وقت و پاکستان باید چیز نکنه که پاکستان باز اجازه نده که پاکستان همیشه دشمن افغانستان بوده و همیشه ما پاکستان از دشمن افغانستان میدانیم. همیشه یک کار پاکستان است و افغانستان و این حمله را انجام میده. همیشه ما و خودم معلوم است که من خودم چند سال سرباز بودم و ما تقریبا دو سال وقت شجاع کردم بعد از اینه کردم بعد از سیب اینه کردم. دولت افغانستان و افغانستان که دشمن افغانستان و پاکستان بوده همیشه افغانستان با و زیر تاثیر میاد.
تشکر آقای زمانی، نظرتان نشون دیدیم. بسیار تشکر از تماس.
بل اوردون که لرود میربانی و که آزادی رادیو تشناس من لنجه پروگرام میربانی.
بله سلام، السلام علیکم.
سلام
مسات مزبان او گرامن ملمنو ته وړاندې کوم.
سلام بشما
انتظار وکړ په وروستۍ سر کې ما ټلیفون وکنه که خیر خدای دې وکړه. از مدن خطا پاکستان ارت څنګه د افغانستان په اکل خپل دریځ نرم کی او د افغانستان د خلکو په خاطر ارت کوم درانی چې دا جوړوي هغه باندې د افغانستان خلک باور او یقین نه کوي. ولې چې پاکستان د افغانستان 50 کلن دښمن دی. کوم وخت پاکستان ازادي اخیستی له هغه سره بیا د افغانستان سره د ترو ته پورې نه ده کړې. په هغه ارامو وختو کې د ظاهرشاه په وخت کې د داود خان په وخت کې او بل دا خبره چې دغه خبر وکړه دا د افغانستان د تجزیه خبره ده. لکه مخکې چې مشاور صاحب وکړه زه ورسره موافق یم چې افغانستان به تجزیه شي او طالبان هم اکثریت طالبان دغه غواړي چې بعض ولایتونه ورته ورکړي او افغانستان تجزیه شي نیمایي پاکستان ته پاتې شي او نیمایي هغه نورو خلکو ته پاتې شي په دغه باندې. او د پاکستان چې لکه زموږ د سنا د مجلس د ولسي جرګې د غړو سره یې وکتل پاکستان د افغانستان خلکو سره صادقانه کلام ونه کړي نو دغه نور خلکو په خپله باندې سول افغانستان سره تللی شي. مننه تاسو
سلامت اوسئ. مننه. یو بل اوریدونکی به واخلو بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني. آزادي رادیو.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه بلال خان د ایران ترن څخه ټلیفون پولې کوم. آزادۍ رادیو کار کوونکي اوریدونکي دا د واپس اپ سلامونه وړاندې.
سلامت اوسئ. مننه.
بعد سلامت خو زما نظر دغه دی د پاکستان د طالبانو په حساب باندې چې وایي چې جنوب څو ولایتونه طالبانو ته ورکوي دا د طالبانو نظر نه ده. دا د سیاډۍ نظر ده. طالبان خو خپله خوله ژبه نه لري. دا د سیاډۍ نظر ده که دی افغانستان تقسیم کوي دای د بلوچستان بلوچستان ته ولنه ورکه چې بلوچستان خپل دولت جوړ کړي. بلوچستان ټول د خاور سره خاور کړو یا په سوات کې طالبان نیولې والته دولت جوړ کړو او په سوات کې ول عملیات وکړو خپل د طالبانو ته پریشو ول د اسلامي دولت جوړ کړو. دا خپل اول به خپل پاکستان تقسیم کړي نه څه په ځان عملی کې د نور مملکتو ته وشي نور وښنه نه سم.
سلامات اوسئ. کور دې ودان. بیا بل اوردون کې منتظر پته شوه د خیر دوی ته به نوبت ورکو. مهرباني. آزادي رادیو.
سروان صاحب تاسو مرزبان صاحب تاسو همکارانو میلمنو ټول افغانان سلام نو وایم.
سلام شما. خوش آمدین به برنامه. بفرمایین.
بسم الله مل جرمنی. سروان صاحب لاس اول خو ټول مسلمان امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد مبارکي وایم.
سلامت
دې غل مخ په جهان باندې رحم وکي.
مننه. سلامت اوسئ.
نو د ما حال د حالات د سیلو یا ګورو سروان صاحب سیاسي او د وځ د سیمې سده او دا خوځښتونه ته سګورو ذکر کوم. طالبان موقف په بل حالت ته وس او هغه بلدس یو چا سره سي هغه نظام کې معلوم نه وي دولت معلوم نه وي حکومت معلوم نه وي کابینه معلوم نه وي څنګه به خبري وکي ځکه سلاس
خپل یعنی موافق نه چې دوی به خبري وکي سوله کوي. سیده مننه. بسم الله صاحب اوس په ورشو ملمنو ته. شغله جاوید احمد غفور لکه څنګه چې روسي اوریدونکو هم ویل او ډیر نور هم ویل دي چې دوی ګومان نه کوي چې پاکستان به خپل دریزونو کې بدلون راوستي وي او سوله به وکي. محمد الله همت لیکري په فیسبوک کې وایي دا خبر دی چې ځړن نه مني چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. یو بل اوریدونکو حیات الله افغان هم لیکلی وایي پاکستان هیڅکله په خپل وعده وفا نه کړی او دا هم د افغان ځواکونو لپاره یو پلمه ده هیڅ کله د پښو او مژک وای یاری نکیږي.
همچنان شنونده دیگه این مسئله را مطرح کردن که آزموده را آزمودن خطاست، یک و دومی که سیاست پاکستان خیلی بر دست نظامی های این کشور است و سیاست مداراشون حرفایی که میزنن خیلی هم عملی نیستن.
بله خو لدی سره سره تاسو له خبروم د معلومیدل چې هم د سیمی هم د نړۍ شرایط داسې دي چې وس تغییر راغلی دی او د پاکستاني چارواکي هم پر لپسی وای هیڅ کلم فکر میکوم چې تر دې حد پورې له افغانستان سره د تروریزم په ضد په مبارزې کې همکاري ته دومره لیوالتیا ښودلې وي لکه نن سبا چې شي. له دې ټولو خبرو سره سره تاسو بیا هم خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریز کې تغییر راغلی دی او له افغانستان سره به د تروریزم په ضد همکاري وکړي؟ که چیرته یاست نو ولې عملا کوم اقدام د پاکستان له لوري نه لیدل کیږي؟ جاوید احمد غفور صاحب.
څاروان څه وګوري څو مسایلو ته باید مونږ اشاره وکړو. یو دا چې په سیاست کې دایمي دوست او دښمن یو څوک نه لري، او هر وخت په سیاست کې دوست او دښمن د ملي ګټو په ساتلو او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره تعینیږي. یو مسله. دوهمه مهمه مسله دا ده چې مونږ باید ټول عمر د پرا په پاکستان یا هند یا په امریکا موانه چوو. مونږ څومره د خپل خاورې په وړاندې مسؤلیت لرو؟ مونږ څومره باید د خپل ملي ګټو په وړاندې یو غږ شو؟ مونږ که ژورنالیست دی، که زمونږ ډاکټر دی، که زمونږ انجینر دی، که زمونږ کراچیوان دی، که زمونږ اردو ده، که زمونږ وزیر دی، که زمونږ رئیس جمهور دی، څنګه دوی کولای شي چې د خپل ملي ګټو په وړاندې ووایي چې اول افغانستان او بیا زه؟ وګورئ دلته مونږ ډیر ښه شرایط رامنځته شوي دي. یو لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه، یو تر ټولو مهم شرایط دا و چې په تیرو د افغانستان په تاریخ کې وګورئ، افغانانو له هیچا سره یا له دغه سیابر قدرتونو سره چې په نړۍ کې د هغوی ګټې تامین شي هیڅ کومه اړیکه نه درلوده. اوس افغانستان د نړۍ هغه بر قدرتونو سره دغه سیاړی کې تامین کړي. اوس وګوري په سیمه کې له هند سره، بیا وګوري له چین سره، همدارنګه د جرمني سره، فرانسې سره، له ناتو سره، د ټولو سره موږ دغه تړونونه لرو. نو پاکستان هم اوس په دې پوهیږي چې نړیوالو ته افغانستان ځانګړی اهمیت لري، او کله چې یو ځانګړی اهمیت د نړیوال لپاره لري نو گاونډي مجبور دی چې خپل پالیسی تغییر کړي. دوهم تر ټولو مهمه مسله دا ده څاروان صاحب، که چیرته پاکستان د پیسو یا نورو مسایلو په مقابل کې وسلوال طالبان یا نور گروپونه د افغانستان په ضد کارولی شي، آیا تاسو فکر نه کوئ چې په اوږد مهال کې به چین دا ویره ولري چې نویل کېږي یو وخت غرب په پاکستان فشار راوړي او دغه گروپونه زما د ګټو په مقابل کې وکاروي؟ یا آیا داسې نشي کېدلی چې هندوستان په دې دومره پرمختللي اقتصاد سره دغه گروپونو کې لاره وکړي او بیرته د پیسو او نورو امکاناتو په مقابل کې وکولی شي دا گروپونه بیرته د پاکستان په مقابل کې وکاروي؟ ما مخکې ویلي چې سیده مونږ لا تر اوسه کومه ژمنتیا، روښانه ژمنتیا نه ده ترلاسه کړې، عملی قدم هم نه ده ترلاسه کړی. حالات بعضی وخت کې اوس تاسو فکر وکړئ، افغانستان ته د هیڅ چا پام نه و، دغه نړیوالو له مونږ سره مرسته وکړه، کله چې روسانو ماتې وخوړله په ډیر کم لګښت سره کولای شو چې مونږ دلته ښه نظام درلودې، خپله اردو مو وي او د دې افغانستان نه یو ځای نه وي تهدید شوی. خو نړیوال په دې پوهېدل چې دا مونږ ته ستونزه نه ایجادوي، خو څو کلونه وروسته نړیوال په ډیر زیات مصرف سره دې سیمې ته راغله، ولې چې د هغوی ملي ګټو ته ګواښ پیښ شو. نو دغلته هم کله چې د پاکستان شتون وجود ته بیا کله ګواښ پیښیږي. تاسو وګورئ پرون ما یو خبر لیدلو، د ملا فضل الله یو ورکوټی زوی د پاکستان اردو ته اختار ورکړی چې تاسو سره به مونږ جهاد کوو. زما په فکر هغه زوی به یا 12 کلن یا 13 کلن. نو که چیرته افغانان وس په یو خل شي، هیڅوک هم دا باید لما سره ټول افغانان ومني چې هیڅوک هم د خپل ملي ګټونه نه دي تیرېدونکي. خو راځي که چیرته مونږ خپل ملي ګټې تامین کو او ملاتړ وکړو. مخکې بسم الله صاحب ویلي چې نه حکومت معلوم دی نه کابینه، مونږ غواړو ډېر زیات ستونزې لرو. زه دا نیوکه کوم چې مثلا ولسمشر غنی ولې کابینه نه معرفي کوي؟ یا ډاکټر صاحب عبدالله، یو هیواد کې څلوېښت کاله جنگ، بیا دوغم ستونزې، استخباراتي کړۍ، نور مسایل. نو زه فکر کوم اوس مونږ حکومت لرو، مونږ نظام لرو، مونږ اردو لرو، مونږ ډیموکراسي لرو، مونږ د بیان ازادي لرو، مونږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. او که مونږ چیرته بیا ووایو چې مونږ هیڅ نه لرو، دا به دا معنی چې مونږ یو ډیر ناشکره ملت یو. او پاکستان اوس په دې پوهېدلی چې زه اوس له یا هغې افغانستان سره خبرې نه کوم کوم به چې پولیس نه لرلو. اوس افغانستان د درې نیم لکو پخوا او شا کې امنیتي ځواکونه لري. زه اوس له هغې افغانستان سره خبرې نه کوم کوم چې د رسنیو په برخه کې صرف یو تلویزیون لرلو. اوس مونږ تاسو ګورې په لسګونو تلویزیونونه، راډیوي شبکې او دا لرو. یا مثلا اوس زه له هغې افغانستان سره خبرې کوم چې هغه پارلمان لري، او هغه کولای شي چې نړیوال په دې قانع کې د افغانستان په اهمیت باندې نړیوال په دې دی قانی کی چې افغانستان د نړۍ یو کله د یو کور حیثیت لري او مونږ باید مستقیم راشه در شو لرو. تر دې ډیره مهمه خبر دا ده څاروان سه پورستوي کې تاسو وګورئ په ازبکستان کې د طاهر یلداش ګروپونه یا دانور ګروپونه یا په چین کې بعضی خوځښتونه دا هغه منطقوي ویره ده چې دا ځل به د افغانستان په ورانېدو سره د ټولو ته ګواښ پیښوي. وګورئ د روسیې ولسمشر پوتین وایي چې افغانان که ناټو وځي په روسیې حساب کولای شي، یعنی دا څه چې د افغانستان اهمیت اوس مهم شوی دی، اوس دا په موږ پورې اړه لري چې څنګه د دې مهم اهمیت نه باید ګټه پورته کړو او د پاکستان سره له داسې یو دریځ څخه خبرو ته ننوځو چې په عمل کې موږ یو لاسته راوړنه ولرو او دغه سیمې ته سوله راستنه کړو. او که چېرته دا وار په افغانستان کې حالات خرابیږي نو پاکستان هم په دې پوه شوی، ایران او چین ټول پوه شوي چې په سیمه کې حالات خرابیدونکي دي. او که چېرته په افغانستان کې حالات ښه کېږي، ما درته ویلي چې په سیمه کې حالات ښه کېدونکي دي. نو دا ځل د افغانستان مسله دومره مهمه شوې ده چې کولای شي په سیمه اغیز وغورځوي، خصوصا په پاکستان، ځکه دا اوس تاسو ګوري پاکستان له ډیرو ستونزو سره مخ دی. بلوچ بلتون غوښتون کې شته، په پښتونستان کې شته، په سند
غفور صاحب پښتنه هم دا و چې یو عمل د پاکستان له لوري کوم اقدام نه لیدل کېږي. ځینې خلک هم دا پښتنه کوي. البته ډیرو افغانانو ممکن دا توقع یو څه زیات هم وي، دوی دا فکر کوي چې په څو ورځو کې باید پاکستان عکس العمل وشي او د پاکستان د کار نتیجه معلومه شي. لیکن عملا هم که موږ ورته وګورو په دې دوره کې چې د پېښور د پېښې نه وروسته چې پاکستان ویلي دي چې دوی په سیاستونو کې لوی تغییر راغلی دی او نور د ښه او بد طالب ترمنځ توپیر نه کوي، له هغه راوروسته داسې کوم مهم اقدام د پاکستان له لوري نه دی لیدل شوی، البته د افغان طالبانو په مقابل کې. د دې علت څه دی؟
څاروان صاحب وګورئ د پاکستان ټول میډیا هم د افغان د ملي ګټو په ګټه باندې کار کوي. که نه زه یو ورکوټه مثال درته وایم، کله چې په دانګام کې جنگ و، د پاکستان یو تلویزیون چې ډیر مشهور دی، زه اوس دلته نوم نه اخلم چې د ډیر رسنۍ له لارې باید هغې ته کمپین ونه شي، زه هغوی لیکلي وو چې په دانګام کې 40 کسان د حکومت پلویان هلاک شول. سمدا خو په سبا چې کله په پیښور کې دا پیښه وشوله، هغوی لیکلي وو چې د افغان فوزیانو په عملیاتو کې 21 دهشتګر هلاک شول. دا تاسو وسوګورئ کله چې د هغوی پر رسنوي کې دا توپیر راغی، دا د پاکستان د فوز په پالیسۍ کې دی، دا د پاکستان د ډیموکراټانو د پاکستان د ولسمشر په پالیسۍ کې دی. اوس همدغه رنګ یو بل اقدام هغوی کړی، کله چې طالبان افغانستان ته راوختل، 30 کسان هغوی په بمبار کې وژلي وو. د دې ترڅنګ د دوی راشه درشه مخکې به افغانان هلته ورتلل، اوس هغوی راځي دلته. مخکې به افغانانو هغوی ته ټلیفون کوي، اوس نواز شریف ټلیفون کوي. یو بل ډیر مهمه مسله په ورستیو کې پیښدون کې د هغه څاروان صاحب دا چې پاکستان له امریکا سره د ستراتیژیکو خبرو او د ستراتیژیک ملګرتیا غوښتون کې دی، او د امریکا شرطونه د پاکستان په وړاندې درې دي. یو دا چې تروریزم به زپي سیمه کې د سولې لپاره، بل به خپل اټومي پروګرامونه کموي، او دریم دا چې له هند سره به په پوله کې چې دی یا د هند سره به په تاوتریخوالي کمولو کې تمرسته کوي. اوس که موږ وګورو پاکستان په ټوله کې د ډېر انزوا خواته هم تلونکی دی، خو زموږ افغانان ما درته ویلي موږ افغانان ډېر زر افراد تمزو او ډېر زر بیا تفرید حالت تمزو. اوس تاسو وګورئ پاکستان په تیرو شپېتو کلو کې ونه توانېدو چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ولې امریکا له موږ سره لاسلیک کړي؟ همدارنګه ناټو لاسلیک کړي، هند لاسلیک کړي، چین هم داسې د یو تړون غوښتونکي ده. نو دغه حالات اوس د دې لپاره دي، دغسې مساعد شوي چې زه فکر کوم د افغانستان په ګټه دي. خو مخکې بیا هم په خپلې خبرې باندې تاکید کوم چې د یو بېسواده ولسوال ټاکل دا خو د پاکستان کار نه دی، کنه دا خو بیا موږ پورې اړه لري چې څنګه یو ښه ولسوال وټاکو تر څو هغه له خلکو سره ښه راشه درشه کی، ترڅو د ولس او د خلکو ته د حکومت ترمنځ واټن کم کو او خلک په خپل حکومت او نظام باندې باور وکړي. نو جناب مزبان سه بازم یادوري میکنه چې یی بسیار مهم است با ما که امی فاصله که بین مردم و حکومت ما ایجاد شده و سیاسیون ما، شاید این فاصله را کمتر بسازیم.
بودای داخلی هم داره که حکومت افغانستان و مردم افغانستان میتونه بعضی
بله واقعا دقیقاً
تنها همه چیز بعد باشه، هم
ما مردم افغانستان ببینین امی کشورهای خارجی که ساخته شده یا جور شده، ما خود جور نکردیم، اونا خودش جور کردن.
ملت و
مردم دیگه ما اگه مسئولیت پذیر باشیم، دیگه د یو وخت ما میتونیم کې نه باس پاکستان میتونه نه روس میتونه نه چین و نه امریکا کې منافع ملی ما را صدمه
زنده بزن. باشین جناب آقای جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی. خب شاهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور در امور سرحدات را هم با خود داریم. آقای مسعود در سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان، مسائلی که با پاکستان مطرح شد گرچه از خبرش حالا خیلی وقت گذشته، اما نکات عمده که گفته میشد، آقای کرزی رئیس جمهور پیشین هم خودش گفتوی بود که پاکستان درخواست های خیلی مشخص داشت، دو درخواست عمده، یکی کنترل سیاست خارجی افغانستان و دومم به رسمیت شناختن خط دیورند. آیا چنین مسئله با حکومت رئیس جمهور غنی هم از طرف پاکستان مطرح شده؟
خب ببینید آقای مرزبان، اصلا من در این سفر رسمی که دکتر صاحب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مده سفر رسمی نبودم،
اما به حیث عضو حکومت و مشاور رئیس جمهور باید از سایت آقا هستین. اتمن
عرض براتون بکنم، چون تصادف مام در مسافر رفتم، لیکن ما در یک بازی خاصی که او بازی کرکت بودک ما شرکت کردیم، منعیس رئیس عمومی وقت ما در او بازی بودم که خوشبختانه در اونجا ما برنده شدیم. پاکستان بار اول بوده که در پرشوی هر دو سران کشور پاکستان و افغانستان شکست دادیم، که یک دستاورد بسیار خوبی برای ما بوده. این که جناب رئیس جمهور چی گپای به ارتباط مسائل کت نواز شریف و یا کت سران پاکستان گپ زده بود، گپ جدای است.
تشکر.
هدف از این سوال می بود آقای کدام نقطه را که اشاره کردید؟
مسعود، هدف از این سوال می بود که آیا در برخورد پاکستان با حکومت جدید افغانستان نسبت به حکومت پیشین تغییر دیده شده، یا پاکستان در بالای هم موقفی که در گذشته داشت تاکید میکنه. خب وضعیت بعد از حمله پشاور اندک تغییر کرد، شاید پاکستان با نکات متفاوت‌تر بیاید با حکومت افغانستان صحبت بکنه. بله، حالا بفرمایید آقای مسعود.
خو خدا کنه که همونطور باشه. آقای مرزبان، من خوب براتون گفتم که من بسیار برشان خوشبین هستم. شما ببینین، من فکر میکنم که در تاریخ افغانستان هیچ رئیس جمهور یک قدر سفر به پاکستان کرده نخواه باشد مثل رئیس جمهور سابق ما جلالت ماب حامد کرزی. 20 بار به پاکستان سفر کرده و هدف سفرشان مشخص معلوم بود که به ارتباط چی سفر میکرده. اما ما دیدیم که در طول 20 سفر هیچ کدام عمل درست تر خوب تر را ما از جانب پاکستان ندیدیم که در ارتباط صلح و ثبات یک اقدام عملی کرده باشه. به هر ترتیبش خدا کنه که در سیاستش تغییر آمده باشه. شما جناب مرزبان صاحب پیشتر گپ های افراسیاب خطک موندن. ما افراسیاب خطک از دوران مهاجرت میشناسم. در دوران مهاجرت هم یک سیاست بسیار مثبت در قبال قضیه افغانستان داشته و فعلا هم خوشبختانه کمو مثبت چیز داره، سیاست داره در قبال قضیه افغانستان. من فکر میکنم که گپای جناب افراسیاب خطک تا فوجای پاکستان، تا استخبارات پاکستان بسیار تفاوت میکنه. خدا کنه که در موقف نظامی های پاکستان همچون یک تغییر بسیار عمده.
تاسید شاغل احمد غفور سرگندوینیم و بریده دوی جن شرایط یاد کرد دی سیمی او هم دغه راست دی پاکستان خپل وضعیت تروریسم پاکستان ته اوس خپور شوی دی. پاکستان اوس په خپل لکه دی افغانستان پشان له تروریسم کړی شي. دغه ټول شرایط که په نظر کې ونیسئ نو لا هم بے باور یاست په
زده غفوری صاحب؟ خبرو ته په ټول احترام سره چورتلرم، موږ تقریبا په دغه څلوېخ کالو کې یا څلور لسیزو کې سروان صاحب چې د پاکستان سیاست کتره ده، همیشه سیاست دوه مخه سیاست و ویل څه دی عمل بل شی ده، تر څو چې یو عملی اقدام پورته نه کړي د صلح او ثبات لپاره په دا سیمه کې، تر هغه وخته پورې د موږ افغانانو باور نشي راتلی.
تشکر جناب شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور در امور سرحدات. حالا خبر دیگه که داریم این است که هیئت احزاب سیاسی پاکستان به زودی وارد کابل می شود. ریاست جمهوری افغانستان سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان را به کابل تایید کرده و می گوید که این هیئت به زودی به کابل سفر خواهد کرد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و ادامه دید و بازدیدهای برخی مقام ها و رهبران احزاب سیاسی افغانستان و پاکستان، قرار است در آینده نزدیک گروه از احزاب سیاسی پاکستان به کابل بیایند. خب جزئیات این خبر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و یا هم اگر رادیو آزادی را بشنوین در این باره گزارش مفصل در برنامه‌های بعدی خواهیم داشت. خب اگر روی همین نکته صحبت بکنیم، جناب آقای جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی، که آمدن احزاب سیاسی به افغانستان، نماینده‌های احزاب سیاسی به پاکستان، به افغانستان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، در حالی که گفته میشه که احزاب سیاسی در پاکستان حرف اول نمیزنن، همه چیز به دست نظامی‌ها هست.
ببینین این یک واقعیت است، خو یک چیزی به شما ما گفته میتونیم، وقتی که ملت بخواید، وقتی که جامعه مدنی بخواید، وقتی که احزاب سیاسی بخواید، اونا میتونه که هر قسم فشار وارد کنه سر یک حکومت خود، سر فوز خود، سر نظامی خود. ببینین ما چند چیزا رو باز ما یادآوری میکنم. امی مطبوعات پاکستان اگر زمین حادثه پس پشاور شما تعقیب میکردین، کلش یک قوی فشار بود سر نظامی ها، سر استخبارات و کشور که چرا ما یکقدر قربانی بتیم. اونا فکر میکردن که پیش یک سیاست دیگه بود که کل قربانی افغانا میداد، علی اونا خودش قربانی میداد. این مکتبی که اینا چه شده، اینا کلش اولادای امی فوزیا بود، اولاد اونمو کسایی بود که کسی تشویق میکرد جنگ در افغانستان. وقتی که اونا خودش درد ببینه، وقتی که اونا خودش ببینه که واقعا جنگ یا یک کشتن یک افراد غیر نظامی یا مداخلت در امور داخلی یک کشور
خود، یک نکته دیگر هم همینجا میخوایم مطرح بکنم که رنا ترین یک سناتور افغان هم در به یکی از روزنامه‌های پاکستانی گفته که این گفتهش در روزنامه‌های پاکستانی پخش شده و یکی که در دره که در حمله بالای مکتب در پشاور رهبران پاکستانی احساس کردن سبب شد تا اونا درک بکنن در دره که افغان‌ها در 35 سال گذشته درک کردن.
دقیقا نمیتونه است، تنها یه درد نیست. اگه ما ببینیم خبرهای پاکستان رو ببینیم، تنها یک حادثه نیست، روزانه در اوج حادثات رخ میده، روزانه در اوج انتحار میشه، انفجار میشه، اقتصاد ضعیف میشه، تجارا که از اوج فرار میکنه و قوی که وارد میشه سر او جامعه مدنی است، نهادهای مدنی است، مطبوعات است و مردم عام است. ببینین وقتی که مردم عام بخواید و فشار وارد کنه و اونا بخواید یک زندگی خوب داشته باشه و خواستاری تو زندگی شوه، به نظر من در اون وقت، وقتی که یک مادر اونمو فوزی که در اون فوز خدمت میکنه، اونمو بچه یک مادر است و اون مادر برش بگوید که من درد احساس کردم دیگه، به این من در این نظر استم که این تأثیر گذار شد که پاکستانی بخواید و بیاید و از اینجا یک تقاضای داشته باشه از افغانا که دست به ما بتن صلح کنیم. این یک شرایط آمد که وقتی افغانستان همی شرایط داشت، 20 دفعه رئیس جمهوری سابق کشور میرفت حامد کرزی و اونا همی تقاضا میکرد و اونا لبیک نمیگفت. آلی ببینین اونمو روز راحل شریف میایه، اونمو روز دی او روز نواز شریف زنگ میزنه، آلی احزاب میایه. این نماینگری ای است که اونا دردی را احساس کرده و اونا میفهمه اگر ما مبارزه مشترک نداشته باشیم، وجود پاکستان، ببینین افغانستان وجودش هیچ وقت به خطر مواجه نیست. خب پاکستانی علی درک کرده که شاید وجود پاکستان به خطر مواجه شده باشه، به او خاطر علی میخواد یک پالیسی خود تغییر بده و یک
تشکر جناب
منطقه را به وجود بیاریم که منطقه اقتصاد و سیاست و منطقه همکاری باشه.
زنده باشین جناب جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی. حالا به شنونده‌های عزیز فرصت میدیم که در این برنامه ما سهم بگیرن. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0800-822-755. پس از یک وقفه کوتاه و تلفن هایتان پاسخ میدیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسی د ازاري رادیو خبرونه او اوري د ازاري رادیو خبرونه د سهار په او بجې پیلېږي او د ماشام تر او بجې دوام کوي. د ماشام له او بجې وروسته په همدې غصه منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي
او همچنان اف ام 100.5. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی است.
مهربانی.
و علیکم السلام جناب مردون صاحب، تاسو محترم سروان صاحب، تاسو محترم منوتا او ګران هیواد هیواد ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلام
سلام به شما همچنان.
ګوري زیا موضوع ته مشوره کوم، کچیر من مشکل ټول د افغانستان پر رهبری کې. اول مشکل هم دا دی چې کچیر په افغانستان کې سالم رهبری وشي، پاکستان روسا پوری چې کوم دریز او ورکه ده غود به اتفاقی نه در همسرگان به اتفاقی نه دیر سخت مخصوص درسته کرده به دیرمان چنین امریکا پاکستان تا مستقیم داره به اختیار که ورکه ای آقا در همسرگان ده پاره وش بلا بوده ای که چیر اماسی نوشی گینن در افغانستان ملت په دې 15 دیس کلو کې چې کومران جوړي د موږ رهبران د پایسای د لاس باندې و روغله افغانستان کې ورانه د موږ اساسي مشکل پر رهبری کې دی او موږ موضوع په ثبوت پاکستان زبر ته داسې صراحت باندې چې پاکستان کې چې په افغانستان کې سال پر رهبری وشيږي په ما په ما لحظه باندې پاکستان پیږي لکه مخکې چې د دولت کوم په زمان کې شلنج پاکستان یې چلنج نو به موږ فقط اساسي مشکل درهبری دی
ډېره مننه سیز ده په ستاسو پوښتنې ته به زموږ مېلمانه ځواب وایي بل اوریدونکی لرو مهرباني کوئ تشنه اسمان لاندې پروګرام دی
وعلیکم السلام وعلیکم السلام بفرمایئ
جانم سلامونه او وګورې سروان صاحب دوست محمد ګوشه ما را فراره بل بل
مهرباني کوي صاحب دو صاحب قسم کوي دي تیر زلغوني مهرباني
سره دي سلام را خير سره دا په ځان په نظر سره سلام به ترې دي او د منو څنګه دا غوښتنه ده چې سمو څه کوي چې دا څنګه باندې راتلی نو څه وانه ځکه چې دا مونږ باندې راځي په دې مو کې نه باندې راځي ان څه موږ چې افغاني صاحب د پاکستان له بچو سره نه سپور کولار باندې مرمۍ وره ده دوی هغه د ټولې باسه وایي موږ ان شاء الله د خیر سره اوس په دغه کې وو چې سره ده او دې د خپل کشته کړي چې بس وری دي
سایس ډیره مننه
نظرتون را شنیدم تشکر زنده باشین یک شنونده دیگه هم روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید
مهربانی کوم
و علیکم السلام
روان صاحب ته مهربانات سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ مننه مهربانی کوی
روان صاحب یو پښتنه تاسو نه زکوم
مهربانی له ملمنو څخه پښتنه وکئ مهربانی
ملمنو نو زما خپل تاسو نه پښتنه ده
بفرمایئ
مهرباني
دا د مور غږ د نور په شروع وخت د خلک چې ټلیفونونه ورکې دا هڅه چې رسوي د کښلوونی ته ودا نور تا
دا ستاسو غږ د اوسم رسیږي
نو خو چې دا غږ کوم نشي او هغه خپل کارونه مصرفې دا غږ ته چې د مور رسوي او
مننه موږ په مختلفو شکلونو ستاسو شخ رسو مثلا مرکې کو او په دې هم مطمئنه اوسئ چې د زموږ رادیو اوري هم خو که د میلمنو څخه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ځکه چې دا اوس پروګرام موضوع دا ده چې
پاکستان د مخې سیاست لري هېڅکله نه غواړي چې د افغانستان کې قراري راشي دای د افغانستان په جوړولو کې سروان صاحب ډېر غټ توان ویني د خپل خطر
یعنی تاسو خوشبینه نه سید ډېر مننه کور دې ودان اکثره اوریدونکي ستاسو په شان لا هم خوشبینه نه دي شاهزاده مسعود صاحب لومړنی اوریدونکي دي مشرتابه خبره وکړه تر څو چې په افغانستان کې رهبری سم نه وي تر هغه به د مشکلات په دوی د داوود خان مثال ورکو لیکن فکر نه کوئ چې هغه وخت اوس وضعیت بدل شوی دی په افغانستان کې کدی هر چا حکومت وی تر څو چې گاونډیانو خوشنه وی تر غو پر په اسانه کې مداخله کړي شي کدا وسنه لانجه هم ختم شي سبا یو بل ډل هم په اسانه زموږ گاونډیان پیدا کول شي او لانجه جوړول شي او کنه تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې ک رهبری سم شي او حکومت سم شي نو د افغانستان مشکلات به حل شي
سروان صاحب زموږ رهبری الحمدلله په دغه درې لسیزو کې خصوصا په دا دیارلسو کالو کې هم سالمه رهبري وه موږ یو منتخب او رئیس جمهور درلوده اوس اوس تازه نوی
در 13 سال گذشته درست آقای مسعود ما در 3 دهه گذشته دیگه فکر نمی کنم خیلی هم حتی رهبری منظم وجود داشته باشه
نه نه ما فقط منظور ما از 13 سال بود منظور ما از 13 سال بود آقای مرزبان و خصوصا حالا ما یک حکومت منتخب داریم یک رئیس جمهور منتخب داریم یک اداره داریم که امیدواری به این میروه که انشالله تعالی اداره ما خوبتر شوه و بهتر شوه و یک نظام بسیار خوبتر و بهتر را بسازیم من فکر میکنم که این برادرم که گفته که مثل زمان داوود خان واره او شرط بسیار فرق میکنه اما ما الحمدلله در افغانستان داره متکلای که مثل کلای داوود خان واره باشه، تر نیست که ما قتل و رجال است ما کسرا نداریم. اگر موقع بر افغانای ما داده شوه، ما در جامعه خود بسیار افغانای وطن دوست و افغانای داریم که انشالله تعالی استعداد زیره داره که کتیب امسایه خود چی رقم برخورد داشته باشه، که در جامعه جهانی چی رقم برخورد داشته باشه. الحمدلله ما در جامعه خود همطور مردم
ها سوال اصلی ده او چه یعنی مشکل یعنی دیر دی خواته ده و کنه دی مسئله دی گواندیانو ده؟
نه 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 سروان صاحب ګوره، موږ به مشکل بیل شک داخلی مشکل بم لرو، اما زموږ زیاتره مشکل یعنی کدرتون چې 80% مشکل د موږ بیرونی مشکل ده، خصوصا د همسایګانو د خوانه. کچیر د موږ بیرونی مشکل حل سي، موږ د تاریخ په وګدو کې موږ ډیره وګده تاریخچه لرو د افغانستان، موږ خپل مسائل بیا د جرګو د مرکو د لار نه حل کولای شو. موږ ته داخلي ستونزې دومره مهمه نه دي لکه څومره چې خارجي ستونزې مهمې دي.
بله ډیره زیاته مننه غفور صاحب. د پاکستان لوی درسیز د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستي عملیات وستایل او ویلي چې افغانستان د پاکستان په غوښتنه د خپل هیواد په ختیځ کې عملیات کړي دي. فکر کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د دې لپاره چې د پاکستان غوښتنه منلې وي د پاکستاني طالبانو په ضد عملیات کړي دي، او کنه فکر کوي چې دا عملیات چې افغان امنیتي ځواکونه کوي له هغو کسانو سره کوي چې د افغانستان په پوستو یا پوځیانو یا دولتي تاسیساتو باندې بریدونه کوي؟
یو شزه درته هم څروان سپ چې پاکستان کدا ادعا کوي چې د پاکستان ضد طالبان په افغان خاوره کې دي، دا بی اساسه ادعا ده. دا طالبان دوی روز لیدا ملا فضل الله چې دوی ورته اف ام رادیو جوړه کړې و، دای بیا په ملا رادیو باندې مشهور کې وګوري. زمونږ د افغان امنیتي ځواکونو عملیات چې دي دا د څو کلونو نه په دې سیمه کې روان و، په سرحد سیمه کې دوی په پوسټو بریدونه کېدل، په نورو سیمه کې دوی په پوسټو بریدونه کېدل، او دوی وخت نا وخت دغه عملیات کول. اوس د دنګام په مسله کې کومه اول وګورو، د هغې خونه طالبان راوختل دلته برید وکړ، افغان ځواکونه مجبور شو چې عملیات وکړل. اوس اساسي موضوع دلته دا ده چې دوی یو نوه غواړي، یو څه مونږ باید ووایو. دا واقعیت ده چې پاکستان په سیاست کې تر مونږ وړاندې دی، ځکه جنگ نه دی لیدلې، مثلا هغه بنسټونه پاخه شوي دي. خو دا مسله دا نه ده چې راحل شریف وایي چې افغان ځواکونه، ځکه افغان ځواکونه خپل له دې نه ناخبري کړې ده. که چیرته راحل شریف دا ژمنتیا مونږ ته راکړي چې زمونږ د دښمنانو په ضد په خپله خاوره کې عملیات وکړي، مونږ افغانان داسې یو سوله دوست هیواد یو چې هیڅکله مونږ نه دي غوښتي چې زمونږ خاوره د چا په ضد استعمال شي. که مونږ چیرته دا غوښتلی، مونږ به کله چې د پاکستان له هند سره جګړه وه، ښه وخت زمونږ و چې مونږ د پاکستان په وړاندې دغه خاوره استعمال کړی وی. که چیرته مونږ دا اجازه ورکولی، مونږ وروسته هم اجازه ورکولی شوه. اوس اساسي مسله همدا ده چې مونږ که چیرته دغه سی یو همغږی رامنځته شي او دوی دغه غوښتنه وکړي، او په مقابل کې زمونږ غوښتنې طلبای کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ډیره خوي. وګورئ که مونږ تاریخ وګورو، اروپا له همدغه سی یو حالت سره مخ وه، همداسې بې باوري وه، له همدغې ویره وه. که چیرته دا ملک که چیرته جرمني قوي شي نو فرانسه به وګواښي، که فرانسه قوي شي جرمني به وګواښي. اوس مونږ ګورو چې اروپا دغه سی یو ماډل د نړۍ لپاره ګرځېدلی چې ټول هیوادونه کله قوي شي په اقتصادي لحاظ، هلته د ژوند سهولتونه را پیدا شي، نو ټول هیوادونه آرامیږي. نو زه فکر کوم که دغسې یو حالت مونږ رامنځته کړو، نه دا چې پاکستان ته به ګواښ وي، بلکې د دې ټولې سیمې او د خلکو لپاره به اقتصادي سهولت وي، د ژوند سهولت به وي، نه به یو بل ته ګواښ وي، بلکې د یو بل د ستونزو په مقابل کې به یو بل سره ودرېږو او دغه ستونزې به په ګډه حلوو. بیا هم زما تاکید به همدا وي چې که چېرته پاکستان دغه ژمنتیا ورکړي، او زه فکر کوم چې حالات دې ته آماده شوي چې پاکستان دا ژمنتیا ورکړي، افغان ځواکونه دې ته آماده دي، افغان سیاسیون آماده دي، افغانان ټول آماده دي چې چا ته اجازه ورنه کی چې دا خاور استعمال کی، او نه به د بل خاور دښمن په خپل خاور کې پریږدي.
تشکر، زنده باشین. خب یک نکته دیگر را میخوایم بالاش بحث بکنیم، باعث نتیجه گیری از بحث. جناب آقای شهزاده مسعود، نظر شما را میخوایم. آیا فکر میکنین افغانستان در آینده نزدیک، حداقل در سال 2015 که نیروهای خارجی هم بیرون شدن از افغانستان و همه مسئولیت ها مانده به دوش نیروهای امنیتی افغان، شاهد کاهش در شورش خواهد بود با کمک پاکستان؟
ما یقین کامل دارم آقای مرزبان، اگر پاکستان و به خصوص ایالات متحده امریکا خواسته باشند که در این منطقه صلح و ثبات بیاید، ما امید به این میکنم که این صلح و ثبات در یک هفته آمده میتونه، به شرط ازی که برای صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان عملاً امریکا و پاکستان اقدام عملی و جدی بکنن.
تشکر جناب جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی، از شما هم میخوایم. میدونین نظر به وضعیتی که در چهار طرف افغانستان و منطقه جریان داره، خوشبین باشین به یک سال 2015 برای افغانستان، در حالی که نیروهای امنیتی خود این کشور مسئولیت های امنیتی تمام افغانستان را به دوش گرفتن، با شورش کمتر نسبت به سالهای پیش روبرو خواهد بود با کمک پاکستان؟
چوشن ډیر یو مهمه دا چې خپل وس افغانان نه غواړي چې پوخ سرک باید ونه لري، وس افغانان نه غواړي چې نور باید به ټلیفون نشي، وس افغانان نه غواړي چې نور به پونتون نشي او نور به مکتب شي. یو دا ډیر مهم لامل دی د افغانستان په سولګي. دوی مهمه مسله دا چې مخکې په سیمه کې د امریکا او ناتو ګټي چې دیغه پاکستان تامینولې او پاکستان هغه عملی کولې، وس امریکا او ناتو مجبور ده د هغه قرارداد په اساس چې افغانستان سره کړی دی د خپل شتون لپاره باید دلته یو څه وخی چې موږ شتون ولې دلته موثر دی، ولې موږ دلته پراته یو. نو زه فکر کوم چې دا د دې لامل کېدای شي، خو بیا هم زه په دې تاکید کوم ترڅو چې افغانان د خپل ملي ګټو په وړاندې یو غږ نشي او ترڅو چې موږ سیاسيون د بهرنیو ګټو د لاسته راوړلو لپاره خپل شخصي ګټو تیر نشي، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل کړو. که کلم دغه څه رامنځته کړو نو زه فکر کوم چې دا ستونزه حلوي شو.
ډېر زیات مننه له دواړو څخه، شاهزاده مسعود او همدغه شغل غفور څخه، چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، دا بحث همدلته پای ته رسو. د سیاسي چارو کارپوه جاوید احمد غفور او د افغانستان د سرحدونو د چارو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شاهزاده مسعود زموږ د دې بحث میلمانه و. دا ساري رادیو خپرونې دوام لري د ماښام له 2 بجو وروسته، چې دا ساري رادیو خپرونې پای ته رسیږي. د امریکا شغ آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
سلاوی راغلی سدرا کول په جهان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. سلاوی راغلی سدرا کول په جهان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. اوږد اوږد خیالونه بېځایا امیدونه، راتلل زما ضمیر تا کړم خلاصې د ژوندونه، راتلل زما ضمیر تا کم خلاصې د ژوندونه. یوړ ما سیلاب د امیدونو په طوفان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. سلاوی راغلی سدرا کول په جهان کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې، های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې. ما ویل چې نن بشي خیر دې او سبا بشي، اوس کس اونکړ مالی عمر دې بیا بشي.
رادیو آزادی از هفت